په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 10,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2,500 افغانان په پاکستان او 8,000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6,000 بندیان د هیوادونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1,500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلی راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر وژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیدې روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی و چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دی او بل پر ضد پسرلنی او عملیاتو د پیل اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او هدایت کړی چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوز او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پایل اعلان پرون وکړ. د یادولو ده چې د پاکستان پوز په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لسګونو زره محصولانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې ووژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه له ځان سره لرل د بلګراد په بیلابیلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په مخه تیره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې تیر جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سمیټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازه تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتون کې د خبر پښتونخوا ایالت د ډېر سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
دلته موږ سره وړکې دی، دغه والد چې وفات شوی رای په هری پور کې اوسېږي، دلته بارډر بند دی. بیا که سپین بولدک بندو ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم، نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد د بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ما ته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتې پرشن وکړي دوباره، کوم چې دوی په 2016 کې کړی و. یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغو ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ و.
په بل راپور کې به واوري چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدینو اجرا میکنه یا نه میکنه؟
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سرچینې وایي پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ایښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږدمهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یکشنبه د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15مه ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبې ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالب او پاکستاني پوله ساترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لوري ازادي راډیو ته پاره لیکل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمټي موانع ایښودل شوې دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لوري د موانع او خودل د دروازې د نخلاصون په معنا ده. په اړه د اقتصادي چارو شنونکي سمیع الله ستانکزی وایي
ما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، آی اس آی د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو وړي، په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې سبا یا بل سبا د سب پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږي چې څوک جرګه ترازی دا وی لست ورسیږي، بیا ان شاء الله جرګه به تر سره شي.
د تورخم دروازه د 3 فبراير لا یوشتمه رئیس له هغه وروسته وتل شو چې طالب او پاکستاني پوله ساتو په سیمه کې د مرچل په جوړول سره شخړه وکړه. دا دروازه لا ترل کېدو وروسته په وقفه ډول 3 پر لپسې شپې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رینه خطه هم وشوي چې عملیات وړو لور ته مرکزوب لا وخته. نې لورې وایي تورخم دروازې د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډیورن کرخي اغړه د طالبانو د حکومت له خوا د تاسو جوړول غني، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نه مني وایي دوی د ډیورن د کرخي د افغانستان خوا ته تاسو جوړوي. کته هم د دې دروازې د تړل کېدو درويشتمه ورځ پوره کیږي او د خلاصون لپاره د دوړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناشته هم وشوي، خو لای کومه پایل نه دا ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
د غرض د تورخم دروازې تړل کېدو له امله په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایاله د ډیرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو محصلونو پرون مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولای چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال رادیو خبريال فرحات شنواری په دې رپورت کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پونتون کې د میډیکل یا طب یو ماسل محمد رضوان اپریدی مشال رادیو ته ویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتې ولپاره خپل کورونو ته لاړ شي او چې دچا په ویزو کې میاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعال حال په افغانستان کې یو او زیاتر ملګری دل د داسيري چې وسه اختر روان دی او دوی چې موږ سره څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د پخپلو کلو کې پخپلا پښتونخوا کې او ګو خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کړي. دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر باندې فلایټ خبره او توګه کړل جاز وته نه ملوې دلو فلایټ نو بیا کسبین بول دک باندې ته خبره وکړه. نو غوښتل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې جنازې لا لړ نه شم نو زه بیا پخپل کلی باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډیپریشن کې وستای چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پختونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپل اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم. د سپینغر یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ یم. کې دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د ورونو خویندو سره منو کې نو سړی غزله مطمئن کیږي چې موږ ترې دار لار زر ته سره کولو شي.
د مونم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسیدونکی یم. د سپینهر پونتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سیدی چې دلته هغه ویزه چې کوم مدت ته ختم شوی دی او بیرته د تک لپاره اسلار نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزه د نوې کول لپاره سلار چارې شته دي. مطالبه کوي چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلار چارې پیدا کی مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کی چې خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزه د مدت بیا نوې کی او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پونتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي کی خپل نوم نخ پرول په شرط مشال او ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او ایمیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار روخان او اریانا پونتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپل خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پونتونونو کې په لزګونه شمیره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه یې لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دوه اړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالې د هواري لپاره جوړې شوې جرګې غړي وای چې دوی بازار یو بل غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواو چارواکي سره راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د پاکستان پاوس په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د دغو عملیاتو پر ضد دي.
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وای چې دواړه خواوې کسه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
د الخندق شروع کونو ال تور پس فوج چې د پاکستان کم دی نو ور پس بدر اپریشن شروع په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي چې طالبان از اسلام سره حواله مخکې نه یادي، نو د عارف فائدہ نه کیږي ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام دراوستو تمن لري او د طالبانو د بل سټریټیجی چې کوم وا چې کوم کې اغي ځان سر بی ال ای و هم سپورټ کولو او کله چې د طالبان راغ په افغانستان کې د اغي حکومت را و اشرف غنی حکومت ختم شو نو دی بیا د کمپرسته په طرف باندې لاړه، نو دی به د بی ال ای سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستی را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دي نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پریدي. نو اوس هغه دې طرف ته راوړېدلی و، زما په خیال باندې کدی واپس اوس هغه ځیلې ځینو د پبلک سپورټ دی وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاذ شریعتي محمدي او هغه سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خوب پاکستان کې د امریکایي ورسپانی نیویورک ټایمز خبريال ضیاء الرحمن وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس مدن کاری چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکي دوباره کم چې دوپ 2016 سکړو 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت او هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې په خور کې د سکول په خښو کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونټی دا نه کوي، پی ټی ایم، جی وای، پی ٹی آئی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دیم دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ او پاکستانی حکومت سره دی او پیسې نشتی، فائنانشل کنډیشن ډېر خراب دی. دریم دا چې 214 کې د کم امریکي هم سپورټ و امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې و. ډېر کم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله، بیت الله ټول یوز ډرون کې مړو.
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوز او حکومت په وړاندې د ولس سخت کرکر راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوې د تازه سروې له مخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ځلو کې پوځي عملیات قبایلی سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواخ په توګه ګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر یوسلو او یا زر کسانو اوړي چې ډېرې سخت اقتصادي ستونزې سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ما
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
د یوازې د ازادي رادیو یو متقاعد اوریدونکو نه دی چې د طالبانو له حکومت د خپل معاش پښتنه کوي، بلکې په لسهاو نور د ازادي رادیو اوریدونکو ورته پښتنه د طالبانو له حکومت لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیر شپه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ل تیر دریو کلن رئیس متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه پټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د محل ویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته اخره نیټه 25 د هوت خودلې ده په تقسیم اوقات کې چې دې ته باید حقوق ورکړ شي، او باقی مانده چې د جمهوریت او مخکې له جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي هغه نو عمل نه شروع کیږي. تقسیم موقعات جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورځي توزیع به شروع کیږي، چې په اخر نه مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت د هود د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنگر او لزګونو نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دیشمنی د عملی کیدو تم ورته اندېښنې لري. د شنبه پورس د مارچ 15 لزګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهره کړې وي، خو د طالبان د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبان حکومت تیر کال بغیر له دې چې وزیر دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر د فرمان غړي پښتنې راولړې کړي، خو تر ټولو مهمه پښتنه ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې د 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نور کول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او امچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. ایس یو تصمیم نشي کولای چې ما قبل ته رجعت وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهی کړې ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړې ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران کموسه او د کورنۍ سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د خصوص د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو لخوا وړ مورز د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتيایي کمپ کې سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو مؤسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې دوی د سیمې د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا 1.5 سل ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیایي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اکه داخله دو جرایی دو اطفال دی پوستکی دی ګوشګلون دی حتی غوښونه دی حتی لابراتوار پر مختللي معاینات دا هم موږ ځون سره وړی دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جابې نه کو چې دلته تدوی نه شوی کې دی ته به موږ ریفرشټینه ورکوو بیا به په داخل دی خوست په ښار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې که د جرایی ضرورت و یا عملیات ضرورت و دا به ولته مجاني کیږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د مریضان موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ته دي چې هغه د سترګو نظیر دي لاسه ویر کړی دی هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه د ډاکټرانو نه د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته موږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه جوړ شوي خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیایي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایلو د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښه مضبوطې دواګانې راشي ځکه چې ځاځي میدان ولرس لږ کمزور دی غریبانان خلک ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیایي کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي خو په دې یو ورځنیو روغتیایي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوي دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټول ولسوالۍ ته په څوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی کوم چې په سرحد کې پرتې وي چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیست کې مشکلات لري.
یاد دي وی په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخه سره د نړیوالو مرستو کموالی د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت د معیاري روغتونونو کمښت په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب همغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې ضرورت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوګو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل پسیر زلمی هواد من له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره سره د واتس اپ را بیتم د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته د ماښام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره ادوا کال کې چې مرستې نه راغلي امرست چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه بل د لاسو دولس نوم ور کوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ور کوي اندي کلی په شپږ یا تون مان سره نیولې هغه هم د څوک نه وشتا کړی چې هغه اندوالم مټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینانی پریشي. نو دا زموږ کلی وطن ته بیا دغه مرستې کمی راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلې نه دي په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلی ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زروز محمد نوبار دول سوالی ز خبره کوم مش خواته ډیر یخت مش سر د کمپل عمرستی وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مش جغد چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت عمر کاکا ایم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر رسیدو سره باید مشه وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګړې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي کچېری خلک ونی کشي دا ونو روزي دا معنا ده چې یسې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دا په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم جولیت خیر نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکو پاکستان څخه راوړلی موسره تر وس پورې کوم کار نه ده سوی نو ما دا پیغام ده دا ازادي رادیو څخه به ستې تر ور پور چارو کور سي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احسان الله زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدم کيم سمج دا پیغام د سمج په موسسه کې مو کار کړی دی د واکسین کار مو کړی دی نو غواز مو ماشونه را سګرځولې دي په ادم موسسه کې مو کار کړی دی نسم ادم موسسه ده که چیرته کولای شي سمج غوړ سوي تر مسولینو ډیر به شوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ